درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته شرح خلاص اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخواني وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس بکاره
هیله لرو چې ان شاء الله دغه کانفرنس او نور ورته کانفرنسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، اند خبرو له لارې هڅه کوو، او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د دوه ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي دي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنیږي. د یونیسف څنګه نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنول کیږي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې لمنځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجیدو سبب کیږي. د 6 میلادي کال لپاره په افغانستان کې دغه وایرس شپږ پیښې سبب شوه چې ټولې په ختیځ ولایت ننګرهار کې سبب شوې دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولیس ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لشترلژه اته سختریزي وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څنګه ویلي چې دغه عملیات 13 ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دی، خو دا معلومات نه دی ورکړی چې وشل شوی بسلوال د کومې ډلې کسانو. د ازادي رادیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو شنور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وارور د افغانستان اوسنۍ حکومت تورن کړی چې تحریکی طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبان حکومت دا تورونه پکله کردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت د ساتنې مسؤلیت نه لري. او نامعلومه کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګه از فرند ټلګرام چینل په حواله نن د شنبه د خبر ورکړی دی. د شعارونه داسې مهال لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایل او حماس سختریزي ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي جګړې سره هم مهاله اسرایلی چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداري ورکړی وو. دغه پیشه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو لسترګو پټه ساتل شوې وه. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو په کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
دلته موږ راغلي یو د درې مشکو د بیګاتن او د دې کې دی افغاني انګور بار او دی وایي د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیايي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم را دي نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې راځي په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یوسل شلانی غاغان وسیری او د تقریبا دغه ځای پنګونی چې دونیم سواله کاغونی ده.
هغه افغان مو ژغولې چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندینی وکی وشو. دا کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. په کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا دې غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوي په برخه کې یو لید او اجماع نه لري. افغانانو د بشری حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقونو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپنتا وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرېښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زنداني او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په یولسمه غونډه کې چې د جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او سیاسونو پکې ګډون کړی او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خغلی سپانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامی او پنړیواله کچه د نوی او ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو لنړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
د افغانانو درد د خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت که څه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی خو تل یې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کېدی شي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لوړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم وویل په سیمه او نړۍ کې له دې سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړی او د هغوی سپیناوی یې کاوه مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمېر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وښي طالبانو تغییر کړی. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید و. د پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو وستل شوې دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملي شوی دی. هغې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسني پست دریس هم نیوکه وکړه.
یوازې جنسیتي اپارتاید نه دی چې موږ یې محدود کړي یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هیوادونه ډیر عالي بیانیې ورکوي خو کله چې هلته د رایې ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادۍ رادیو تاجکي څانګې ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه خو ځواب یې نه و ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسېدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
و هم اوریدل چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس پیل شوی دی. دا کانفرنس په دوه ورځې دوام لري. د دې کانفرنس له یو برخوال سره خبرې کوو. قاری اسلام محمدي د هرات په کانفرنس کې ګډون لري او همدا شیبه د ټلیفون له لارې له تاجکستان له سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب محمدي تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د دې کانفرنس هدف څه دی؟
سلامونه احترام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کانفرنس چې دلته د هرات د امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په حدود کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولای شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو، نو لوی هدف همدا و چې د حل لاره د افغانستان د ناورین سره.
ډېره مننه قاري صاحب محمدي. ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟ د کانفرنس برخوال څوک دي؟
یو نیم سل کسان دي، نو د چاوشا نوم به درته واخلم، د مختلفو ګوندونو قومونو استازو دلته شتون درلوده، حتی د کلي پښتونخوا نه هم دلته میلمانه رابلل شوي وو چې هغه کې محسن داوړ وو او خټک صاحب هم پکې شتون درلوده، میرمن ګوهر هم وه، هغو هم خبرې وکړلې د پولې اخوا دیخوا په دا نویو په دې خبرو باندې. په مشهورې څېرې چې دلته راغلی وي اسماعیل خان پکې شتون درلوده او د جمهوریت د کابینې.
قاري صاحب محمدي، زما اصلي سوال داره چې د منتقدینو نظر داره چې اکثره برخوال د کانفرنس ازمویل شوي څیرې دي، یعنی هغوی چې کله واک درلود څه یې ونه کړل، نو اوس به څه وکړي؟
په د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو، خو کوشش به انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهۍ او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې رامخته کړو. دا لږ وخت نیسي خو انشاءالله په مرور زمان سره
کوشش
به دا وي چې پستیا رامنځته شي، خو دا خلک راوتیږي او راځي.
قاری صاحب محمدی، پخوا دا کنفرانس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظر تمویلو، له 2012 څخه دا کنفرانسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کنفرانس ته باندې چی مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنیو چارو د وزارت نه چې کوم نماینده راغلی وو، هغو خلکو ته راغلاست وویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نه شم ویلی، خو د ظاهر حالاتو نه رسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي لږ مصارف وکړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خفګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې په کې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دوپاک الفاظو به سندرې ورته وغږول شو، ما زه خپله هم د منتقدینو جنبې ځینې وم چې انتخاب مې په دوی باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود دغه کوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هېواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنې د خبر نه ځان واړه او راواړو، ځانونه یې تېر راتېر کړه، یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم پکې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي او متوجه کوو به انشاءالله.
ډېره مننه کورودان. قاري اسلام محمدي و چې د تاجکستان کې د هرات کانفرنس په اړه معلومات راکول، ښاغلی محمدي هم د دې کانفرنس برخوال دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې نن دوشنبه د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال وایي د دوی ماشومانو ته د راوشتلو پر مهال د ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه دی ورکړی شوی او له دې امله اندېښمن دي، خو یو شمېر نور بیا وایي ماشومان یې واکسین شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مخکې اندېښنه ښولې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډلهیز اخراج د نورو مسئلو ترڅنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی، افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دي واکسین شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو څوارلس لارو له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده. خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی، ماشومان یې د ګوزن په وړاندې واکسین شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د لندې په پنځم اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري، موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبه په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي. په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري.
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کې دی شي او دا یو رنز د مور پلار ته عمري او ماشوم ته هم زورون کې دی چې هر ورځ چې مور پلار خپل ماشوم ویني چې پروت دی خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی. نو د دې لپاره چې د دې مرض مخنیوی وشي بهترینه لار دا ده چې ماشوم واکسین کړي.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډېر او نامنظم تګ راتګ په دغه هېواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
څلور بجې او شل دقیقې دی. وسم یوه نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست یوه جګپوړي چارواکي په غزې ترنګه کې د لنډمهالې اوربند د غځېدو غوښتنه کړې ده. د حماس سخت دریځې ډلې او اسرایلو ترمنځ دغه څلور ورځنی لنډمهاله اوربند نن دوشنبه پای ته رسیږي. د اوربند پر مهال لسګونه اسرایلي یرغمل شوي کسان او فلسطیني بندیان سره تبادله شول. د تفصیل لپاره سدولال لودین استودیو ته راغلی. له دې اورو
د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان بولي نافذ شوی اوربند نن دوشنبه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي. خو اروپایي ټولنه او یو شمېر نور سیاستوال د غزولو غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې دغه اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. بورل په بارسلونا کې د یوې غونډې په پیل کې ویلي په جګړه کې راغلي دامه باید د یوې تلپاتې او اوګدې سیاسي حل لارې لپاره وغځول شي. بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حل لارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکي لپاره د تاوتریخوالي کړۍ ماته کړي. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې هیڅ شای پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وحشت نشي توجیه کولای. خو په خبره یې یا وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سخت دریځ ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په 2 نیټې پر اسرائیلو په بریټ سره 1200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. په جواب کې اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستونکي بریدونه وکړل او د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 15,000 کسان یې ووژل. د دغې جګړې د لنډمهالې دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال یې لسګونه برمته شوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي دوی د لنډمهاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لاس یرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. اژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غځولو ته چمتووالی لري.
د برګون کو موټر یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی آزادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې دا انګور د تاجکستان او ازبکستان دی خو افغانستان په خپل نوم صادروي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پرنګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له 25 ډېرې بار وړونکو موټرې له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو درې مشکو ده بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي دا تاجکي دی اوس به خبر روان د کابل نه به ضمانت کیږي دا ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي
انګورو خرابې دي منځ زده خزان نرمه نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابې کی چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغاني زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه نه وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایي حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړې. خدایات پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې د دویم ځل دی چې د بارونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګری خونې د مسول خانجان الکوزی نظر هم ولرو خو له نوموړي سره تر بیا بیا لیکونې ولو وروسته هم منت وانی دو چې نظری ولرو، خو خاغلی الکوزی تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلی و د افغانستان لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انجلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیئر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډېر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ ته رامخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 45 هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور د خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پاکستان داسې مهال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تېره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلې ده. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وای له بهره واردیدونکي شیدې د دوی کاروبار اخیستمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسؤل وایي 15 کاله وړاندې د 250 لک افغانیو په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی. تقریبا ته یو څو شلنې غواګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګونې 2.5 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چې پسې پام کار ما پښین د خو بیا دا شپشت پسې راچو لوشنګ دې د سپایانی دې
اسری وسایل لوشل کوو دا چې در څنګه پرېبلل کوو د غواو د چوای په لمبو هغه کوو نور داس کارونه چې لکه د ځای صفکه ده وو د ماشين پرېبلو وو د ماشين پاکه ده وو د ماشين جوړول داس پسری وسایل کار نه یو.
د معلوماتو لمخې دا مهال کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسؤل نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسۍ نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې وده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوي ملایی مستو چکیدی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. 4:30 بجې د هم د دې سات لنډ خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وایي د افغانستان پولي ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لږ تر لږه 8 سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پوز د عام اړیکو څنګه وایي چې دغه عملیات تیره ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دي خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګه د اسفرین ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړي. دا شعارونه داسې محل لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خرغلاست وایم. په نننی بحث کې به د پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو پورستو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونه کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپل درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی، همدارنګه خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی. دوی دواړو ته خرغلاست ویم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو ریپورت په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرلې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ ریپورټ سره واورو بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزانای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشو په داسې طریقه چې ټول عمر فګړه وا دا فګړه په داسې بدې باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټول نرمونو خلاف وا ټول هغه فګړې یې رښوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو، خو پاکستان بیا د ده په خبره څو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر روان وو، د پاکستان دفاع هم بلله، د اسلام لنګه هم بلله، او نن بیا مهاجر ستاسو وطن زیات مهاجر کله ستاسو وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت، خو یا به په کوچه کې پروت بلوچستان کې هغه دی، یا د بلوڅو د پښتنو سیمه ده، یا به په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان د یو دولت یا ملت په توګه نه مني، او دا د ده په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخوا پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې څرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکی لاپسې ترینګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترینګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډېر جدي او سنجیده کوشش مستقبل پاکستان افغانستان تعلقات ماحول بیان کرگی خو زنی وقت انسانی او بشری مسلونا سیاسی مسئلے جوڑی
سبان دی چلور لکه افغانان لخپلی خاوری استلی. دا امریکا د سولی انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې، سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولی انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
راپور مو واورید چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولی دي، او ورځ تر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واورید، طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کیږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل، او ان یې د پاکستان او د ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی، او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلی دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشي. ښاغلی همدرد، تاسو غواړم اول هم دغه پوښتنه وکړم.
سلام عزیز، سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو او تاسو میلمته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استبلیشمنت او بالاخره پاکستان ته څه نږدې دي، هغوی چې کومې څرګندونې کوي هغه هم ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبوره دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنټ کوم چلند چې دی د افغان کډوالو سره. اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو په ښځو باندې ظلمونه، په زور باندې د هغوی د مالونو اخیستل او دوی په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا رالېږل، یعنی بعدې بعدې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت رانسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول ځکه د پاکستان د دې استخبارات یا د استبلیشمنت خاص غوښتنه وي اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلیصاله کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم لامه لاندې چې ګواکې دوی اوسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دې حاکمیت د مغه یو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس په کوم اساس باندې دغسې خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ولاړ وو هغه وداسې یو حاکمیت چې شل کاله د دوی په مخالفت کې تقریبا یوې برخې کار هم کړی وو هغه څنګه ورته ور وسپاري. نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې دی د خلکو د خوانه او کوم حالات دي
مننه همدرد صاحب. ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، مننه له تاسو نه چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نه وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدرد صاحب ته، استاد پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت له مخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټې ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدین را تک سره بخنه غوارم داسې حالات او خود رو شو چه در افغانستان په اصطلاح طول حاکمیت در پاکستان در نظامیان فلاس که و در افغانستان طول هستی پاکستان تا انتقال شد، که اگر نظامی وسایل و که در په اصطلاح نور وسایل و که در تانکونه و که در تیاری وی، لیکن لگه ترخه تجربه چه داغوی پا دوره که تکرار و بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکته د پاکستان په لاس کې وو، د استخباراتو په لاس کې وو، ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراته وو. ټول اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخې تجربې د اوسني طالبانو ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی، دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پیږي چې د افغانستان ملي ګټې تر حد باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولي دي، زه فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوو چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په په اصطلاح په استازیتوب بهر کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونه ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایونه خپل ځان ته ګټې پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته به بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خدا اوس تاریخ ثابت کړی چې افغانان بالاخره افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي او خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موضوعي ګانې کوي. او په یوه ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شوي په افغانستان کې دا ټول ګاونډیان یې ورخطا کړي. کدا د قشتېپی مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شوه، اوس په قاتیس توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بایه تمام شي وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دیته اړ ایستلي دي چې بالاخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګرچې داسې مهاجر نه و چې د دوی په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراته وو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه.
یعنی لاس سرکیگی نه او افغانان دم پکار ده چه دستی ورطه متحدش
صحیح مننه سالات سیب بلا موضوع ده چه ده پر طالبانو بندی ده فشار راولو ده اغا اصلی جرد یا ریخی ده امریکا ده سول انستیتوت پا باور بندی ده چه پاکستانی چارواکی ده تی تی پی یا ده پاکستانی طالبانو ده تحریک پا بلندی ده افغان طالبانو ده مبارزی او یا نه همکاری پا برخه که اغوی گیلمندی او وای چه پا دی برخه که چه توقعات چه لی طالبانو که دل اغا اینه دی پرزای کردی طالبانو لاغی دلی ده طالبانو ده بحرانوی چار و سرپرست وزیر امیر خان متقی هم چه وقت مخ که ویلی و او پا لوی کچه بندی پا دی معتقد دی چه ده تی تی پی تحریک ده چو رزو تحریک نده بلکه خپل متقی خبری دی چه ده ده چو کلونو تحریک دی او پا دی شکل بندی چه دوی محو کول غواری امکان نلری دقی مسئله تا پا کتو بندی چمره واقعا پاکستان ده مهاجرین دقی مسئله ده فشار دالی پتوگه بندی کارایی او تروس بندی پا دقی پالیسی که چه فشار راوری کامیاب شوی کاغلی هم درد غوارم لطاسو ده او پختم
بختی داده چه پاکستان د ملکی حکومتونو خپل تیس مطرح نه دي ځکه دا و سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړ شوی ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي نو په مجموع کې خبره د پاکستان د استبلیشمنت ده دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حکومت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای مثلا د دې دوران کړ کې په وګدو کې د غدوی لوی دروازې چې د سپین بولډک او تورخم د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان و دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې و بل مسله د مهاجرین و مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بهتر خلاصول لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خو ده لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شیونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوهې توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی یو پریکړه د دې تر باندې نه مشوي لیکن ظاهرا کوم مزیت شدی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوې ده د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه خاص افراطی برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید او دغه د ګوکه کېدل نو ورسته او د پدغه د پاکستان په دی استابلیشمنت کې یا په دی پاوز کې د وینو وړلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسیم منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه نور څه په پېښور کې د کلوردو مشر وو ترغی ورست دغه ډلی تقریبا یو نظامی غوند کودتا خپل په مابند فسبلیشمنت کې وکړل او خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا غ ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشی او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورست دوه اسلامي لوی کانفرنسونه دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونی ول شو نو دغه حکومت ته خوانه وو هغه خلک ول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابند دغه یو څه سره خراب شو نو دا د فشار د اهلی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دې نه ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کومو کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي تر هغه وروسته دا کار کولای شي نو دوی خو یک طرفه دا کار شروع کړی دی
مننه همدر صاحب ښاغلی سادات غواړم له تاسو دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي دي ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالې دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده
پرته له شکه په دې کې هیڅ یعنی هغه نشو کولای ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې نو دا هم یو بل حربا و چې دوی وکړول لکه دای بل اړخ دوی سنجولای نو زه فکر کوم چې د دوی خپل هم په تاوان باندې تمام شو هم ډیر بدنامه شو په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبه په سر نو لا نور هم د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو خو لبلې خوانه سره د چا افغانان د دې مجبوریت شپې به تیرې په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي وی دي نږدې نیم میلیون تر ورسره خبره تلور لا کو نه واوختله یعنی هغه مرسته چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کېږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمام شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمام شو بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګواکې فیصله کړي چې دا شی باید ودرول شي یعنی دغه باقي یو میلیون د لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې دا وایي کاږي لکن د دې غخپل کله کله وی چې وي مرغ زیرک در دودامګیرس دی خپل په دام کې خپل گیر شول ک جګړیز لار ونیول هم په نقصان تمام شو ک غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادی په خاطر هم د دې په ګټه تمام نه شو او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ ده نظامی لحاظ ده د مذهبی او سیمایز ټولنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دي چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړې ده په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی په هر ځکه په دې بریدونه خختي که تاسو نن اوریدلې پرون مو اوریدلې خامخه په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمو کې هم بلوچستانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوی د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري دا خپل ځدی کړنی دي چې دوی مخترازي دا چې دوی کړی اغبري دي لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه د افغانستان دومره وکړي چې هغه مرې بلای شي دا معنا لري دا خبره دا تاریخ هم خوده لري په خو هم موږ به شک چې اوس دې په بد حالت کې یو لکه کوراسې راغله دا ډیر سخت ورته وی دا اوس یو فکر وکړو چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته حتی د پیښور د کوټې پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستل چې هغه یو پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګیلته دا په خپل داسې داغ ده چې دوی ټوله لمنه نیولې ده او د سفیر اسماعیل خان کې د نن سهار هم په اصطلاح دوی باندې نظامي اټکونه او په اصطلاح انتحاري حملې شوې دي
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک هم یو لیکلی و د سراج الدین اخانی خبرې چې د پاکستان دغه پریکړې غیر عادلانه بللې و. ځینو اورېدونکو زموږ د فیسبوک د مینهوالو کمنټونه هم شته، هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافی لیکلی پاکستان اوس ټولو ویدو او ویخو افغانان وپیژند چې د ده په خبر از البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی افغانان راباسي چې د پاکستان ښه نه پرې کیږي. همدارنګه ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللې، یعنی ویل چې یوه میاشت په دې مسلې تیره شوې ده او بیا اوس نیوکې کړي. لاغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده. او همدارنګه اسماعیل صادقی لیکلی یقین نکوي چې دا وړی دی شړی شي، دا هسي غاب دی ویلی دی. همدارنګه لال محمد لیکلی دی پوره یو میاشت وروسته توند نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی البته چې دغه پریکړه دا خبري ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګه ځینی کسانو بیا لیکلی دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دی په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وایي هیڅ نشته خپلو کې جوړ دي. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته. هیله من یم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولئ. ورسته 15 دقیقې بحث لرو. ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه په دوه دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دې هغه د اړیکو راتلونکی څنګه کوي او په کومې خواهی بیایي که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې. مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونو د پاکستان شناخت کارډ او د وی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې و چې د اوسنۍ طالبانو په اړه ما ویډیو کې چیرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنی. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو دا د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دی را ډیسانت کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنټ سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منلی نشي. زه فکر کوم حالات هم داسې روان وي نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامي تصادمونو یو نتیجه ولري.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده تاسو ته دوه دقیقې وخت درکو که لطف کوئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت سي. حقیقت دا ده چې د زمونږ تاریخي کشالي په هیڅ چانه موږ نشو یېرولی، پخواني نسلونه هم نه هېر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي یېرولی. او دا تاریخي کشاله زمونږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هېواد ملي ګټې غوټې خوړلې، خاص کر د افغانانو. دا بیخي ثابته ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی، سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولیدل شعارونو لاندې مورکړي، خو سربیره پر د هم افغانانو بیدار شوي دي او دې ته متحد دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو خو د وطن ګټې وسورته مهم او با ارزښته شوي دي. بې له شکه چې په تېر 15 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړي دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله. افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول. له ده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپي د هغې باید مخنیوی وشي. افغانان باید د دغې دسرس په مخ کې ودرېږي او خپل جرګې پلارنۍ میراثونه په کار واچوي، د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه باید خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي. او پاکستان باید په دې وپوهېږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزوونکي چا د پاره نه وو، نه دي او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرښه ده، دا ټول افغانان ته ثابته، تاریخ کې هم ثابته ده. د باندې هم باید پام
وکړي. مننه اوریدونکو، تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.